ریډیو ټیو ساته خبری خبرونه کې د سلټکی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د پنجاب اسمبلی د انتخاباتو لپاره د 21 ارب روپو د فند ورکولو په اړه سپریم کورټ کې جمع کړي خپل راپور کې ویلي چې د مرکزی بانک لخوا ورته فند نه دی جاری کړی شوی. په پیښور پوهنتون کې د تیرو 43 ورځو راهیسې روان احتجاج د مذاکراتو وروستو نن د اپریل په 13 نیټه پای ته رسېدلی. بلخوا په بلوچستان پوهنتون کې د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد استادانو احتجاج کړی. تورخم کې غر راخوېدلی او افغانستان ته مال وړونکي ګڼ شمېر ګاډي د ملبې لاندې راغلي. او د سودان په سر خرطوم کې د ملک دوه امنیتی ادارو ترمن جګړه کې د ملوش میره 200 تر رسیدلې. خرطوم کې د امریکا سفارتکارو په یو کاروان باندې 13 ورځې بیت شوې. قدرمن رودونکو د خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه اوري مون سره اوسې. ستړي مشه زه مشفق مند د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دین د نه ورځ د کال 2023 اپریل د میاشتې 13 نیټه دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه په واشنگټن ډی سی کې د ګرمۍ یو بچ ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. قانون پوهان وایي د سپریم کورټ او مرکزی حکومت ترمنځ په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره د فند جاری کولو معاملې ټول قام ګنګس کړي دي او که د عدالت او حکومت ترمنځ په دې اړه باندې روانه جګړه نور اوګدیږي نو پارلیمان او ستره محکمه دواړه به د اولس باور او احترام وبایلي. په دغه حق باندې نور تفصیل د اسلام آباد د ډیوه خبریال ارشد حسین باندې کوي.
مطبوعاتی رپورټونه د انتخابي کمیشن د چارواکو د خولې وای چې انتخابي کمیشن نن د نهې په ورځ سپریم کورټ کې جمع کړي خپل رپورټ کې ویلي چې په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره هغوی ته فنډونه نه دي ترلاسه شوي ځکه چې د مرکزی بانک لخوا لا هم فنډونه نه دي منتقل کړي شوي. همداراز د خزانې وزارت هم عدالت ته خپل رپورټ جمع کړی چې پکې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه وزارت په دغه رپورټ کې د مرکزی کابینې پریکړه او د دې معاملې پارلیمان ته د لیږلو تفصیلات هم شامل کړي. د سپریم کورټ د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ په دې اړه چیمبر کې اورونه کوي او د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه عدالت په دې معامله باندې سوخ هم امر جاري کولی شي. سترې محکمې نن د اپریل په 13 نیټه پنجاب کې د انتخاباتو لپاره د 21 ارب روپو فنډونو جاري کولو په حواله د رپورټ جمع کولو امر کړی وو. قانون پوهان وایي د سپریم کورټ د رولز مطابق ستره محکمه په خپل حکم د عمل درآمد لپاره په چیمبر کې اورونه نشي کولی او دوی دا پوښتنه هم راولاړوي چې سپریم کورټ یوازې په پنجاب ایالت کې انتخابات ولې کول غواړي او عدالت دغه شان چټکوالی د خیبر پختونخوا انتخاباتو لپاره ولې نه خایي.
هغه باندې رجسٹرار آفس اعتراض ولګولو چې دا تاسو مینټینبل نه دي، تاسو الټرنیټیو ریمیډی ته لاړ شئ. او سپریم کورټ په دې قضیه کې د کی پی کی کې د انتخاب حواله سره هغه های کورټ ته لاړو. اوس خبره دا ده کې هغه های کورټ فورم وو نه دا خبره خود څلور ججز شکم دي، جسټس منصور علی شاه، جسټس یحیی افریدی، جسټس مندوخیل او جسټس اتر مین الله خوان دی باندې دا ډیسمس کړیو چې دا قضیه آلریډی په دا پشاور های کورټ کې او د لاهور های کورټ کې پینډینګ دي، الته دا فیصله وکړي.
کار دی وی چې 13 ورځ قومي اسمبلی په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشن ته د 21 ارب روپو نه ورکولو تحریک یو ځل بیا په درون اکثریت سره رد کړی دی او د قانون د مرکزی وزیر اعظم نذیر تارل وینا وا چې عدالت د یو تن د خوشالولو لپاره په پنجاب کې د انتخاباتو امر کړی دی. سیاست مداران وایي پارلیمان د هیواد آئین جوړونکو اداره ده او د سپریم کورټ تر څنګ باید چې د پارلیمان د فیصلو هم احترام وشي.
خیبر پختونخوا کې 90 ډیز نشته او دلته مطلب 90 ډیز ته دا داسې خبره چې دا شکوک او شوبات پیدا کوي او چې کوم ځای کې شکوک او شوبات پیدا شي نو اغل ته فیصله منلو کې بیا چې کوم دی نو مشکلات دي. نو ښه خبره دا ده چې موږ د آئین په بنیاد د یو بل حیثیت منو، د عدالت خپل حیثیت ته د هغې مطابق.
د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند مخکخه مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودری ویلي د سپریم کورټ د فیصلې وروستو د مرکزی بانک لخوا په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره فند نه جاری کول د عدالت د حکم نه منلو سره سم دي او باید چې سپریم کورټ د وزیر اعظم شهباز شریف او مرکزی کابینې خلاف د عدالت د سپکاوي کاروایی وکړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
قدر منردونکو د ډیوا ټي وي خبرونه ته نه غوښنه واشنگټن ډي سي نه غواګي د نړیوال بانک یو تازه راپور وايي چې په انساني پرمختګ کمې پنګونې په سبب پاکستان تر 2000 وختم کال پورې درمیانه آمدنی ول هیوادونو جوړېدو په ازایمو کې دغه کیمرات لشي د دغه راپور تر مخه د 129 هیوادونو په نوم لړ کې پاکستان 118 لمبر باندې دی. په دغه باندې د اسلام آباد څخه زمونږ د ډیو خبريال الیاس خان صاحب دا وخت مو سره ټلیفون د لارې ملګری د ورتار کلی کو الیاس خان صاحب تلی مشي مننه الیاس خان صاحب کړه دغه راپور نور مهم جزئیات زمونږ اوریدونکو سره شریک کړي.
جی اشفاق صاحب نړیوال بینک خپل په دې تازه راپور کې ویلي دي چې پاکستان د خپل انساني وسایل یا د بشري سرمایه گزارۍ کې خو هم په دې ډول باندې روان وي نو تر کال 2023 پورې چې کم د درمیانه آمدن ولا هیواد جوړېدلو کم ازایم دي نو دا ډېر محدود شي او دا هغه وجه بنیادی دوی دغه خودلې ده چې پاکستان بشری پرمختګ یا وسایلو باندې ډیر کم پیسې مصرف کوي او دې ته پاملرنه نه کوي او همدغه وجه ده چې د نړۍ په 129 هیوادونو کې پاکستان دا وخت په 118 نمبر دی او په سویلي آسیا هیوادونو کې هم د ټولو نه ښکته دی. د بوټان او بنگلادیش نه هم پاکستان او د نیپال نه ښکته راغلی دی. د رپورټ تر مخه پاکستان کې صرف 13% خلک د هیواد په پرمختګ کې خپل رول لوبوي کم چې رپورت وایي چې 50% په کار دی او که هم دې رفتار سره پاکستان یعنی 13% خلک په دې کې خپل رول لوبوي چې پاغه کې نیمه آبادی کوم زنانه ده نو هغه بالکل ایته پام نه ورکول کیږي او هغه د هیواد په پرمختګ کې ډیر کم رول لوبوي. مداشن په پاکستان ډیر رستو پاتې شي او دوی دا وایي چې د پاکستان جی ڈی پی یا د کل مجموعي آمدن شربا صرف 2% پاتې شي کم بچي ته ډیر رستو بوزي او ورسره به چې کم نور وسایل دي لکه آی کې اقتصادي ترقی ده د ټولنې ترقی ده تعلیم دے صحت دے دے ٹولو کے با پاکستان نورم رستو شی او اغیز کوئی ٹول پر ٹولنم پروزی او کوئی اقتصادی پر مختق بانے بھی پروزی.
الیاس خان صاحب دغه راپور ورستو د پاکستان د حکومت لخوا کم خبرګون د حکومتي چارواکي لخوا په دغه کم خبرګون په ځای میډیا باندې مخه تراغلې دي.
جی اش فاکس صاحب دا رقم رپورٹونه خو هر کال نړیوال بینک یا نور مختلف بینکونو لخوا اشیای پرمختیا بینک لخوا مرازی او حکومت دا غوایی چې دوی پورا پورا حاصل کوي چې کم د دوی وسایل دی په موجوده وسایلو کې تعلیم ته صحت ته ټولنې ته خپل دغه بجټ سیوا کی او اوس هم کومه وګورو نو په پاکستان کې دغه رپورٹ دا وایي چې 13 میلیونه ماشومان د سکول نه بهر دي چې زیاتره پکې جنکۍ دي او که سکول کې دي نو په مینس کې سکول پری دي. خو پاکستان که څه هم دغه طرف ته زیاته پاملرنه نه کړي او د سیړونکو بیا دغه وینا ده چې پاکستان کې څومره حکومتونه راغلي دي کاغې کې پوځي حکومتونه دي که سیول حکومتونه دي نو ته هیومن ډیولپمنټ ته یا تعلیم ته صحت ته خب چاپیچل ته اقتصاد ته دومره پاملرنه نه کړي او منصوبو باندې کارونه نه کړي او صرف په هغه منصوبو باندې زیاتره حکومتونه پام ورکوي کم چې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي او د دوی دغه وینا ده کچره پاکستان خپل چې کم د هیواد دغه 20% خلک ځوانان دي او دوی باندې سرمایه گذاري نه کړه نو راتلونکي وخت کې به ډېر رسو پاتې شي.
ډېر مننه لیس خان صاحب تاسو
مننه.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفا خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د پیښور پونتون کې د 13 ویختو ورځو راهسي روان احتجاج نن پای ته رسیدلې ده او دغه احتجاج لپاره شوي مذاکرات کامیاب شوي. د ډیوه خبريال عثمان خان په دغه نور تفصیل تاسو ته د پیښور نوړاندې کوي.
پیښور په هنتون کې د خراب امنیت په سر شروع شوی احتجاج نن د خیبر پختونخوا گورنر د اعلی تعلیم محکمې چارواکو او د پخوانی وایس چانسلرانو په منځګړتوب ختم شو. د په هنتون د استادانو اتحادیې مشر ډاکټر محمد وزیر ویل اړوند چارواکو له دوی ټولې جایزې غوښتنې ومنلې او راتلونکي څو ورځو کې به په عمل درآمد شروع کړل شي
او هغه د غینو پس مونږ ته ټولو دا شورټی راکړل چې تاسو بالکل دا غم مکوي. دا تاسو چې کوم جنون مسلې دا زموږ ریسپانسبيليټي دا موږ پوره کوو. کم چې د قانون مطابق دي دا زموږ په یو سورزه کې تاسو ته حل کو. تاسو بالکل په موږ باندې اعتماد وکړئ او سټرایک کال اپ کې موږ دا غیغه خبر اومدله. زموږه شکریا دا کړه موږ شکریا دا کړه په دا خبر باندې را.
پیښور په هنتون کې د مارچ په 15 نیټه یو سکیورټی ګارد د تمانچی په ډز د شخصي امنیتی کمپنۍ مشر سکلین بنگش وجلیو. لا د غوړاندې په 19 فروری د پیښور اسلامیه کالج یونیورسيټي کې د انګریزي سانګې استاد بشیر احمد یو امنیت ساتونکي اهلکار د نهت ورسته وشتلې او وجلیو. د کوم پرزد استادانو لوی کیمپس کې د نامنۍ او خپل زینو نور وختلو په غرض احتجاج شروع کړو. د پیښور په هنتون ريجستره پروفیسور سیف الله خان وایي ورکوټي اختر د چوټیان ورسته با سم د یونیورسيټي کې د زده کړو عمل بیرته شروع شي. وای د استادانو لخوا خودل شوی ډیر چوختنو کې زینی په پوری توګه منل شوی او پاتې با د قانوني عمل نه تیر وتل ورسته منزور ولې شي.
هغه ډیر شو کې امید دا بچی لکه د موږ 15% د دې کم اډا کلم سو داغي ریلیز موږ اډر وکړو س ان او سی زو هغه موږ جاری کړل. دا سې سره سبسکرپشن بارے کې دی خبرې وي هغه سره موږ منلې. غټي خبرې چې کومې دي هغه د هاوس سبسيډي هاوس ریکوزیشن په فدرل ریټ باندې ورکول دي. دغه سې د ماشومانو چې کوم د دې په کالج او په یونیورسيټي لیول باندې د فیسونو متعلق خبرې ترې کول دي. دا هغه خبرې دي چې دا به موږ باډیز ته وړو. دا دوی ته موږ ویلې دي او دوی موږ سره ګرځې دي باډیز ته به وړلو. د موږ سنډیکیټ دی سینټ دی چې کوم کوم باډیز سره ریلیټډ دي نو ان شاء الله ای کې به دا ډیسکس کیږي.
طالب علمان والدین او سیول سوسایټي د استادانو نیوکه کوي چې د اوګد احتجاج لکبله د زده کوونکو وخت ضایع شو. خو استادان وایي د پاتې شوی کلاسونو راګرځولو لپاره پلان لري او په هر صورت په دغه کمی پوره کولی شي.
نو کمپنسیشن به موږ داسې کوو چې ویک اینډز باندې چې کم ډے دی موږ او یا ایکسټینډډ اورز موږ ټیچنګ وکړو. لکه مثال په تور 3 کریډیټ اور کورس دی مطلب چې 3 غنټې ټیچنګ کولې په هفته کې موږ هغه سلور او 15 غنټې په هفته کې ټیچنګ وکړو. ان شاء الله به دا به کمپنسیټ کوو. دا زموږ کمټمنټ دی. زموږ د خپل سټوډنټانو سره دا کمټمنټ دی. زموږ د ایڈمنسٹریشن سره زموږ د ګورنمنټ سره دا کمټمنټ دی. دا څومره لاسټ شوی دی او دا خو په موږ باندې دا توګم لګولې کېږي چې چرته تاسو تنخوا واغېستله خو موږ به دا ټیچنګ پوره کړو. نو موږ به دا نه وو چې موږ له ډبل تنخوا راکړي.
دا پیښور پوهنتون طالب علمانو د استادانو لخوا د احتجاج ختمولو د فیصلې هرکلی کړې او غوښتنه یې کړې ده چې په راتلونکي کې دې په یونیورسيټي کې د اوږدمهاله احتجاجونو نه ډډه وکړل شي او دا طالب علمانو زده کړو ته رسیدلي زیان لپاره دې انتظامیه او استادان په شریکه ګامونه واخلي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
رازو خضرمن اردوونکو د ډیوا ټي وي په دې خبرونه کې یو بل راپور په لوتا د خیبر پختونخوا په باجوړ ضلع کې یو لری پروت کلی کې د تیرو 15 میاشتو راهسي استادانو ته د تنخوا نه ورکول کې دوه باوجود ځنې استادانو د غلط خپل کار ته دوام ورکړي دي او اوس دوی غوښتنه کوي باید چې حکومت د اختر نه وړاندې دوی ته تنخواګانې ورکړي. د ډیوا خبريال صادق قاسم شاه او هاشم علي په دغه باندې یو راپور تر کړه دې تاسو ته وړاندې کوم.
په خبر پښتونخوا کې د 1200 او 10 د پاسا د سیکنډ شیفټ سرکاري سکولونو استادانو په شان د تنګي د میډل سکول نمبر 1 سرکاري سکول استادانو په هم د 1300 میاشتو تنخوا نه ډول کړی شوی. ځکه د دغه سکول استاد رفیع الله پریشان دی. وړول باختر کې جامع پیزار څنګه اخلي؟
بل اختر هم را روان دی. نو پکار د چې د خلک زمونږ سره د خپل خوشحالو کې ځان سره شامل کې اختر روان دي. د خپل بچو ازار جامع وغیرہ ہم والی پکار دچ د اختر نمخ مخ د ټیچران تر اسې دی وړ
د خیبر پختونخوا سره دوله سوا ولس کلونو کې د کال 2023 مارچ په میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د تعلیم عام کولو لپاره په سکولونو کې دغه د تعلیم دویم شفت منصوبه شروع کړې وه، خو د سیکنډ شفت سکولونو دغه استادان ګیله کوي. دوی ته تنخوا د شروع نه د صوبایي تعلیم محکمې او د ضلعي تعلیمي چارواکو ترمنځ بد انتظامی او سستی د وجې په وخت او نیغ په نیغه د هغوی بینک اکاونټس کې نه ورکول کېږي، او د صوبایي تعلیم محکمې چارواکو هم وویل دا ځل هم دغه ستونزه ده. دوی د ضلعو نه د استادانو بینک اکاونټس تفصیلات غوښتلي وو، خو د صوبي شپږ 50 ډسټرکټ ایجوکیشن افسرانو کې صرف 4 صوبایي تعلیم محکمې له دغه معلومات تر اوسه ورکړي. د استادانو تنخواګانو لپاره هم په 4 اپریل باندې 3.75 میلیونه روپۍ فنډز جاری شوي دي. د باجوړ ضلع تعلیم متعلقه افسر شیرین زاده وایس آف امریکا دیوته د ټلیفون د لارې وویل د باجوړ یو کم سرویخ سکولونو ته دغه استادانو تنخواګانې راغلي دي، او د اختر نه وروسته به امید دی دغه تنخواګانې دوی ته ورکړی شي.
دا به اوس ڈی سی اکاؤنٹ راځي، فائنانس ڈپارٹمنٹ په هغه کې ریلیز کړی دی. اوس به ڈی سی اکاؤنٹ ته راشي، اکاؤنٹ 4 چې تمنګ کم وایو، کم چې زمونږ د ضلع اکاؤنٹ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ 4، او چې هغه ته به موږ لیټر وګورو چې هغه موږ ته څنګه ریلیز کړو. دا به ټیچرانو ته ورشي ان شاء الله. امید دی چې اختر نه وروسته به دا تنخواګانې چې د دې څومره پاتې دي به ټولې دوی ته میلاو شي.
خو د سیکنډ شفت سکولونو استادانو تنظیم مشر او د باجوړ دغه سکول یو استاد حکومت نه غوښتنه کوي. اختر را روان دی او دوی ته د اختر نه مخکې مخکې دغه تنخواګانې ورکړی شي.
دا مطالبه کوو چې هم استادانو دې عزت ورکړی شي، او د تنخواګانې دې د دوی ذاتي بینک اکاؤنٹ ته ورکړي، او زمونږ په دې وخت کې چې کوم تنخواګانې دا انتهایی کمی دي. دغه چې کم موجوده کم نه کم د مزدور اجرت ته هغه 44,000 روپۍ دی، خو موږ ته 30,000 روپۍ ته اغانې راکول کیږي. نو په دې کې دی هم معقول اضافه وکړی شي، او زموږ ته اغانې دې فوري توګه باندې د اختر نه مخکې موږ ته جاری کړی شي.
د باجوړ دغه استادان د حکومتي ادارو نه غوښتنه کوي دوی ته هره میاشت په وخت تنخواه ورکړي شي، او د استادانو تنخواګانو ادایګي عمل منظم کولو لپاره په کار د سرکاري توګه باندې دغه ټول عمل منظم کړی شي. کیمرامین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، وی او ای ټیوا، پېښور.
د بلوچستان صوبې مرکزی پوهنتون چې بلوچستان پوهنتون نومیږي هم هلته کې استادانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په ضد باندې احتجاج کړی دی. د ډیوا خبریال حمید سمسور د دغې تفصیل تاسو ته د کوټې څخه وړاندې کوي.
اته څلوېښت کلن نعمت الله په بلوچستان پوهنتون کې چې ابتداري کوي، له تیرو 18 ورځو څخه د پوهنتون د استادانو او د نورو کارکوونکو سره پر احتجاج باندې دی.
سکول ډېر نه دي تللي، هغه د پرسي دغه راوه سینمیز د بستی راوړه فیس راوه د راوړه، هغه کوچنیان مې ټول پر کور باندې ناست. دا درېیمه میاشت شروع ده چې تنخواوې نشته، ډیوټین یې کوو، هودار باندې ګزاره کوو، اوس د څوک هودار هم نه راکوي. کوچنیان خو غواړي نو ستنه، اوس نو څونه د څونه پور وکړم، اوس هم تقریبا 15-16,000 روپۍ قرضداره په دا درې میاشت. ټول وړې چې راکړي قرض پیدا کوو، نور څه بچار اختر خو نوم خرڅ غواړي
د بلوچستان پوهنتون استادانو د وایس چانسلر د دفتر په شمول ټوله دفترونه تړلي دي، تعلیمي چارې هم په ټپه باندې ولاړې دي. د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کریم الله بړي چې وویل چې له تیرو 3 کالو راهیسې هر درې میاشتې وروسته دوی احتجاج کوي.
وویشتمه روزه مبارک ده استادانو ملازمین ته، له تیرو 3 میاشتې تنخواه نشته، ډېر بد حالت دی د ټولو ملازمینو په کورو کې. د اختر یو تیاری نه ده سوې، نه ده وس توان لري چې خپل بچانو ځان ته د اختر د پاره خریداري نو د دې مستقل حل غواړي. هر ورځ پروټیست، هر ورځ کلاسو بندول، یونیورسيټي بندول، دا چې دی د بیخي د سټوډنټ هم وخت ځای کیږي او زموږ د پاره هم یو عجب کیفیت دی چې موږ تنخواه نه لرو او راسو دلته.
د بلوچستان پوهنتون د انتظامیه له لوري ویل سو چې د 1400 ملازمینو د پینشنانو په شمول تر 2000 پورې د ملازمینو شمیر رسی چې په هر میاشت کې یوازې د تنخواه او د پینشن په مټ کې 200 کروڑ روپۍ لګښت راځي. د ګیس، د بجلی، د تیل او نور خرڅونه لا جلا دي. د بلوچستان پوهنتون د انتظامیه له لوري ویل سو چې بلوچستان انډستری له مالی مشکلاتو سره مخامخ ده، حمله دې کبله دوی نشي کولای چې تنخواه پر وخت ورکړي. د په خبره چې بلوچستان پوهنتون ته یو عرب روپۍ مرکزی حکومت ورکوي، یوازې 50 کروڑ روپۍ د صوبایي حکومت لخوا ورکول کېږي. د پوهنتون ټوله کلنیزه خرڅه یوازې د تنخواه 2.6 کروڑ روپۍ ده. د پاکستان د عالي تحصیلاتو یا د هایر ایجوکیشن د ویان ډاکټر عائشه لوري ویل سو چې بلوچستان پوهنتون ته دوی د درېمې سیمایي ونډه ورکړې ده او څلورمه به هم ډېر زر ور جاري کړي. د صوبایي حکومت ویاندی پرا عظیم شاه ویل چې د ان اف سی اوارد لوري و بلوچستان ته له مرکزی حکومت څخه تر اوسه پوری خپل مالی ونډه نه د ورکول سوی. دوی له مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې په خبره چې د دې باوجود دوی تکل کوي چې د بلوچستان د تعلیمي ادارې مشکلات حل کړي. تر دې لمخه چې هم دوی احتجاج کړی وو، صوبایي حکومت و دوی ته 10 کروڑ روپۍ ورکړي دي. د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه وایي چې مرکزی حکومت په 1000 عرب روپۍ په مالی بودیجه کې د ټولو هیواد د پوهنتونونو لپاره 102 عرب روپۍ ځانګړي کړي دي. د دوی په خبره دا ډېرې کمې دي چې د ثواب یې یو شمېر پوهنتونونه له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. حمید سمسور، وی ډیوا، کوټا.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته ارتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د امریکا د کانګرس یو مهم غړی برټ شرمن د وایس اف امریکا خبريالي سبا شاه خان سره په خبرو کې دا وکړی دا چې عمران خان د هغه سره په ټلیفوني تماس باندې ویلي دي چې هغه د امریکا خلاف نه دی. د شرمن وینا ده چې عمران خان د خپل حکومت درانه سکور کېدل او تور په امریکا باندې پوري کړی وو، مګر هغه په دې پوهیږي چې دا رښتیا خبره نه ده، ځکه چې د کانګرس په مختلفو اوریدونکو کې هم داسې کوم نخه نه دلیدل شوی چې امریکا دې په هغه حواله سره څکردار ادا کړی وي. نور تفصیل زموږ همکار محمد علمگیر تاسو وړاندې کوي.
کانګرسمن، یور ریسنت لیټر
د امریکای خارجه وزیر تاسو تازه خط او د پاکستان په خوانی وزیر اعظم ته د فون کال ضرورت ولې را پیښ شو؟
ویل، د یو اس پاکستان ریلیشنشپ از ویری امپورټنټ.
د پاکستان او امریکا تعلقات اهمیت لري او زه د ډیری مودې راهسه پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه اوازونه پورته کوم، خصوصا توجه می سین صوبې ته وي. زما ملګری ډاکټر محمود مال دې ته پام را ګرځو چې د امبيو امریکني کانګرس غړي کو په دې اړه اواز پورته شینو تاثیر به ولري او همدا وجه ده چې موږ نن په دې موضوع خبرې کوو.
عمران خان تاسو ته څه وایي؟
He wanted to make the point that he was not anti-American and then
هغه ویل غوښتل چې هغه د امریکا مخالف نه دی او هغه په قانون باندې یقین ساتي. کله چې موږ دا خبره کولی، سپریم کورټ خپل فیصله اوروله په دغه وخت نه پس مونږ دې ته نور هم او قتل او ما خارجه وزارت ته ویلي چې د خپل ماهرینو په لاس مال پته وکي چې آیا د سپریم کورټ خبره حتمی دي او د اپیل حق پکې نشته او د قانون تر مخه په دې فیصله عمل پکار دي. نو بهشکه اصل موقف همداري کوم چې د پاکستان سپریم کورټ د صوبایي انتخاباتو لپاره د فنډز جاري کولو په امر په صورت کې خپل کړی دي.
خان ان دی پاسټ هاز کمپلینډ اف یو اس انټرفیرنس اینڈ ایون بلیمډ
اٹ. عمران خان د امریکا د مداخلت خبره کوي او الزام یې لګوري چې د وزیر اعظم د سوکینه امریکا لري کړی دی. د خارجه وزیر پنوم ستاسو خط کې د پاکستانی مامورینو نه په دې موضوع د پلټنو کول خواست شوی دی او څنګه چې تاسو د انتخاباتو خبره کوي نو آیا دا د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه ده؟
The United States all around the world supports democracy, human rights, the rule of law, the right of a free press.
امریکا په ګرد نړۍ کې د جمهوریت، انساني حقوق، د قانون حکمرانۍ، آزاد صحافت او پرامن احتجاج کولو حق مرسته کوي او کوم حکومتونه چې د تصوراتو سره اختلاف لري، د قانون بالادستی نزغمي او ولسی واک نه مني، هغه زموږ دریستا مداخلت وای. حقیقت داري چې موږ د یو ملک په کورنی معاملاتو کې لاسوهنه نه کوو، خو زموږ لپاره دوه خبرې د توجه مرکز وي. یو د یو ملک خارجه پالیسی کوم سره چې زموږ واسطه دویمه خبره د جمهوریت اصول ده، ځکه چې مونږ کانیو چې د یو ملک د اولس او زمونږ د دوانو په ګټه دا خبره پروزي چې ولسی واک پرځای وي، قانون دی عملی وي او د انساني حقوقو تحفظ دوشي. مونږ به شکه د کار لپاره د بخښنې نړیوال تنظیم، د بشري حقوقو تنظیم او دغه شان نور تنظیمونو خبره اورو او کله چې ځینې ناوړه حکومتونه د خپل چارو دفاع نشي کولی نو بیا هغه وایي چې په دې موضوع خبره نه پکار. خو زه دلته یو بل خبره واضح کول غواړم چې کم خلک په سوشل میډیا لکه ټوئیټر باندې دا غنی چې غنی د عمران خان په امریکا باندې د الزام رستو زما خط تاغه دغه داوی توثیق کوي نو زه دا نه منم او دا اړتیا نه غنم، ځکه چې عمران خان د خپل الزام په حمایت کې څه ثبوت تر اوسه پورې پیښ نه کړی شو. پس د دې اورمون نه هم دا نتیجه ښکاره شو چې کانګرس د داسې سچاب لپاره پیسې نه دی ورکړي. په هغه وخت چې عمران خان په واک کې ما د هغه د انساني حقوقو خارجه پالیسي باندې تنقیدونه کړی دي. پس ان کې چې سیاسي کارکونان شوی دی ما دفاع کړی ده، څنګه چې پسند کې په زوره هندوانه جنکه مسلمانه کیږي او بیا په زوره باندې زړو سړو ته واده کیږي، دا د انساني حقوقو خلاف خبره ده. بلکې زموږ په نظر خو د انساني حقوقو خبره چې کل راځي نو ټول نغټه مسله د عمران خان نه مخ کې دا غ په دور کې او دا غ نه پس چې موجوده ده، هغه د ډاکټر افریدی د کیت خبره ده. اسامه بن لادن د درې زره امریکایانو قاتل وو او هم د لاسه په افغانستان کې دا ناوړه جنگ وشو. نو یو سړی په دې خبره باندې کې کول چې هغه د اسامه په شان د تن نیولو کې زمونږ امداد کوو، دا د تعلق ته خرابېدو خبره ده. په پاکستان باندې چې څوک هم حکومت کوي هغه له پکار ده چې امریکا سره د ډاکټر افریدی د آزادې دوه په سر باندې خبرې وکړي. ما خو تر دې حد پورې هم ویلي چې زه ډاکټر شکیل افریدی د آزادولو په مقابله کې د ډاکټر عافیه صدیقی د آزادولو د خبرې په حمایت کوم. په دې وجه نه چې دا انصاف دی، عافیه صدیقی تر هغه دا خو اصل خبردار چې د شکیل افریدی آزادې دل تر دې حد پورې زمونږ لپاره اهمیت لري.
Siddiqui was a terrorist, but because I think the release of Dr. Afridi is that important.
قدم نردون کو سم ستاسو پام را ګرځو د بل راپور په لوتا دا راپور زمون همکار نصر الله لاکړي دیپ په لویا پښتونخوا خبرونه کې زمونږ همکار نصر الله د دیوه خبريال احسان احمد خان سره خبرې اترې کړې دي. نو شروان خلندر سره به خبرې اترې کړې دي. پاکستان کې یو چینایي وګړی د توهین رسالت په تور د نیولو وروسته سوار لسوازو لپاره پولیس ته پریمان ورکړی شوی. دغه نور تفصیل احسان احمد خان زمونږ همکار نو شروان خلندر ته ویلي.
نو شروان صاحب داسې ده، دغه کوم تن چینایي وګړی په چا باندې چې د مذهب او د پیغمبر د سپکاوي تور لګول شوی، دا خو تیره ورځ هم دلته په ابتاباد کې د ترهګرۍ پر ضد جوړ خصوصي عدالت ته وړاندې کړی شوی و. د پاکستان نه د فوزي هلیکاپټر د لارې راوړل شوی و او بیا دغه عدالت ته د وړاندې کولو وروسته پولیس چارواکي وایي چې دا یې سوال ورځو عدالتي ریمانډ باندې بندیخانی یا جیل ته لیږلې ده. د پولیس چارواکو وایس اف امریکا دیوته دا هم پخلی کړی چې دغه ټیان په نوم باندې چې کوم چینایي وګړی دی چینایي افسر دی دا د ابتباد جیل کې دی. ځینې راپورونه بیا دا هم وایي هم د پولیس چارواکو له خولې چې د اسلام آباد جیل ته لیږلې دی خو خپل بیا وایس اف امریکا دیوه چې کله خپله وپوښتل د پولیس چارواکو نو هغې دا پخلی کړی چې ټیان هم د ابتباد بندیخانې ته لیږل شوی دی او بیا په دې کې د دې سره دویم مهم پرمختګ هغه د ګډ پلټنو روانېدل دي کوم ته چې جی آی کیو آی د ګډو پلټنو ټیم دا هم جوړ کړی شوی دی د هزارې ډیویژن د ډی آی جی په امر باندې او دغه پلټنې
احسان محمد خان دغه ایف آی آر سره د خلاف په پولیس کې درج کړی شوی دی په دې کې په باندې کم دفعات لګول شوی لسه تورونه به پوره کړی شوی
دا درې د فیدی کوم د پرځت چې مقدمه جوړه شوې ده په دې کې یو مقدمه ده 215 نبی سی د مذهب د سپکاوی یا د پیغمبر د سپکاوی دغه جرمونو کې دا د فلګي د دې سره سره بیا د ترهګرۍ پرځت جوړ قانون شپږ او و دا د فی هم په دې کې شامل دي او هم ذکر دی بیا د ترهګرۍ پرځت جوړ د خصوصي عدالت کوم چې په ابتابات کې دی دا د ټولي سیمې د کوستان تر هریپور پورې د سیمیز عدالت ته یوازینه او په دې کې دغه مقدمه به روانه ساتل کیږي. د دې سره سره دا هم چې دویمه نیټه کومه خودل شوې ده هغه د می میاش دویمه نیټه ده چې بیا به هم ټیان په ابتابات کې د غذایي عدالت ته
وړاندې کیږي. احسان احمد خان څنګه د چین حکومت له خوا په دې خبرګون اوسه پورې راغلی مخې ته
نوشیروان صاحب د چین حکومت له خوا ظاهره ده چې دا یو حساسه معامله ده کېدی شي چې د حکومت سره د دې خبرې اترې په دې په خوروانی وي یقینا خو مطبوعاتو ته لا د چین له خوا په سرګند باندې د دې په عکس العمل کې کومه وینا
مخته نه راغلی و خیرانه پښتنه میدار کلندغونه کې جواب راکړي چې سیډونکو سره مخبر کړی راغی سو چې داسې قسمه واقعاتو سره چې چینایي وګړ په گرفتار کیږي پاکستان کې خداګي ډېر نور منسوبي دي هغه ته بس زیان ورسی پدې
داسې دا چې دا خو یو معاملې ده د دې نه وړاندې کوو کتل شي چینایي وګړو باندې یا دغه پروژو کې بوخت چې کوم دغه افسران دي کارکونکي دي چینایي په دې باندې وخت وخت باندې بریدونه شوي دي. دا به هم زیات کم چې هم په دغه پروژه کې د داسو کومه پروژه ده د بجلی په دغه کې هم دا وړاندې په دغه چینایي وګړو برید شوی او په کې نه چینایي وګړي وجل شوی دي خو یقینا چې په دغه پروژو باندې هغه زو چینایي کوم حکومت ته هغه به دغه وختونه هم د پاکستان نه کولې د غندېخنې هم وي دغه فکر هم خو د عالمی اړیکو سړنکاران وای چې دغه غندېخنې یا دغه فکر د چین دا اوس یو بل اړخته شو ځکه دا په لومړي ځل دا چې یو چینایي وګړي یا هم دغه مهم کومه پروژه وا په دې کې کار کوونکی باندې د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی دی. هر څو چې دا ثابت شوی نه دا خو دغه تور په پاکستان کې دا سوي چې دا ډیر حساسیت لري او بیا د دې اغیز نه هم انکار نشي کېدلی. نو د عالمی اړیکو سړنکارانو سره چې زموږ خبرې کیږي هغه وایي چې د چین او پاکستان خو په خپلو کې ډیر مضبوط تعلق دی خو بیا دغه وسنۍ دا معامله حساسه ده داسې ده چې د دې به اثر وي د دې به اغیز وي او په دغه پروژو کې کار کوونکي دا به یقینا چې د فکرمند وي.
ډیره مننه احسان محمد خان صاحب.
قدر مردونکو اوس هم ستاسو په امر ګرځي او بل راپور په لوتا خیبر ضلع کې د تورخم سرحدي دروازې سره نږدې افغانستان ته په تلونکو گاډو باندې یا ټرکونو باندې غر راخوځل چې لعمل یې یو شمېر ډرایوران مړه او زخمیان شوي او ځنې نور د ملبې لاندې گیر پاتې دي. په دغه باندې د ډیوه خبريال پرې د شنواري نور تفصیل تاسو ته راپور کوړانې کوي.
د تورخم پولیس را نږدې د خیبر پاس په عمومي سړک د غر د راخوېدو له عمله دوه کسان مړ شوي، 15 نور روبل شوي او شلونه زیات د ګاډي د ملبې لاندې راغلي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 چارواکي وایي د ملبې لاندې راغلي تنانو د راوستلو هڅې روانې دي او عملیات یې پیل کړي دي.
چې کله مونږ وکتو چې دا ډیزاسټر غټ دی، نو بیا مونږ پېښور ورسره مردان نو شهره او چار سدې نه ټیمونه هم راغوستل او زمونږ سرچ آپریشن چې دی نو شروع دی. اوسه پورې مونږ چې دی نو یو ډیډ باډي او سلور چې کوم زخمیان دي هغه هاسپټل ته رسولي دي. هغه کې شکر الحمدلله چې کوم زخمیان دي هغه ټول چې دی نو هغه روبه صحت دي او مونږ چې دی نو کوشش دا کوو چې یو سائنټیفک طریقه باندې دا کار وکړو او چې کوم جستخا کې دي یا زخمیان دي د هغه د تقدس خیال اوساتو او هغه چې دی نو روغ واپس روباسو.
د خیبر انتظامیا چارواکي وایي دغه پیخه بیګا د شپې څخه د پاسه 2 بجې مخه تراغلي او د ملبي لاندې راغلي زیاتره کسان د گاډو ډریوران دي. دوی وایي د ژغورني عملیاتو کې د ریسکیو 1122 د پاول د انتظام لاندې اداره NLC د پیښور پرمختیايي اداره PDA او نور ادارې برخه اخلي. د ملبي لاندې راغلي د گاډو مالکان او ډریوران وایي باید په عملیاتو کې تیزی راوستای شي او ملبي لاندې گیر شوی کسان زر راوستلای شي.
اوس خپل راغلم اوس نو دلته یو خو چای مې راځب کې بنده یو بل خپل کړو کلیوالم دغه بنده دوه درې لارې دې مونږ کلاندې دي نو دوه درې خلاصې سوي دي. نو مونږ د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه ده چې مونږ سره همکاري وکړي، مونږ سره کومک وکړي. دا ترانسپورت خو مشترک ترانسپورت ده، د پاکستان هم ده او د افغانستان هم ده. ټول یو ورونه یو هلته یو کدلته یو باید ماشینونه راولېږي هلته کومک وکړي. خالي راغلي عکاسیانې کوي او ویډیوګانې کوي او ور چې د چلېږي نو دا کارونه خو مناسب نه دي، نه په انسانیت کې او نه په ترانسپورت کې او نه په مملکتونو کې. دا خو د مونږ وطن ده، دا خو د مونږ مشران لرو.
د خیبر انتظامیا چارواکو ویلي د غر راخوېدو له امله افغانستان ته د تورخم د لارې صادرات وړونکو گاډو تګ را تګ د ځنډ ښکار شوی دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
هم د پښتونخوا صوبې په جنوبي وزیرستان سیمه کې د زمکني خخ بم د چاودنې لقبل د یو ماشوم د مرکېدو پر ضد احتجاج نن هم دوام لري. دغه احتجاج په اړه باندې د یو خبر یا لدان بیچنی نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د جنوبي وزیرستان په سره روغ سیمه کې د احتجاجي پرلت وروسته د هغې پیل شوی چې د اتوار په ماښام زیاته سیمه کې یو تنکی ماشوم مین چاودنه کې وژل شوی و. احتجاج کوونکي وایي د دوی دوه غوښتنې دي، یو د دغه ماشوم ته انصاف ورکړل شي، بل علاقه دې په فوري توګه د مین پاکۍ ټیمونه ولېږل شي، ځکه په دې تېره یوه میاشت کې پرله پسې د ځمکني مین چاودنه څلور پېښې شوې چې دا نور د مینو موجودیت څرګندوي او د انساني ژوند ته لوی خطر دی.
دا صرف دا بچی نه دی، په دا علاقه کې خالی په دا وېس میاشه د مو په خیال درې سالور د ماکه وښوي چې پاشه خلک مازور شو او کاچیر د ټول وزیرستان خبره وروغله. نو دلته همیشه هر هفته میاشه بعد یو بچال یا زنانا یا سپنجیرای دا مازور کیږي.
د جنوبي وزیرستان د ضلع د پولیسو مشر شبیر حسین دفتر سرواکو ویل په علاقه کې د ځمکني مین چاودنې ایولو یې ستونزده چې پکشي ځاني زړونه اوړي. وی ویل احتیاج کوون کو سره خبرې روانې دي، خلا نه دي کامیاب شوي او احتجاج هم لا ته فهم لري. د دوه ورځو راځي سره روغ سیمه کې د وژل شوي ماشوم مړی سره د پوځي بریګیډ مخې ته په احتجاجي پرلت ناس احتجاج کوونکي وایي دوی ته یوازې ویل کیږي مړی شخ کړی او د مړی به مرستې درکړل شي. د دوی وینا ده چې تر ټولو لویه ستونزه په علاقه کې خواړه ځمکني مینونه دي چې په ځایي ولس چاودنې کیږي او مر ژوبلې ورته اړوي، خو دا غوښتنه یې نه منل کیږي.
پارینو په سرروغا مارکیټ شو او ننم دله تر بدل کړه او منتقلم کړه د بریګیډ کمانډر و دروازه ته. اوس دلتا د پارینا رسا همي سره مذاکرات په حواله سره شری دي زیلی انتظامی او سره دلتا چې کیما برګر د دغه کارنلون دغه شری دي خو دا سه خبرې دي چې هغه د مانل وړ نه دي نو میجا تروسه پورې په مذاکرات شو یو داسې پیشرف نه دی شوی چې موږ چاته ووایو چې داسې ښه خبره کړی دو
سره روغه هغه سیمه ده چې پاکستان پوس کال 2009 کې د وسلوالو پر ضد دغلته عملیات کړی دي او د عملیات په پایله کې داسې په پاکه ګرځول شوی او د علاقې د امنیت لپاره پکشي امنیتی ځواکونه مشته دي ځای خلک وایي تر واپسې ورسته هم د علاقې حالات د تسلۍ وړ نه دي او د ځمکري مین چاودنو غړي پیښې پکشي کیږي
زه پخپل علاقه ش پخپل وطن ش پخپل کور سره اس پز کولاو نشه ګرځیدلای مو ته دا خاطر وی چې راکې دای شي مو ته بلاسټر وشي دوج دناور اخ خالی غو ور زاول یدی دا سی نور مولیا هم ور زاولای دی او دا غینه دا چې میته کیما جنوزه پراته دو دای میشته په علاقه ش چې کیما انساني اولو جانی نقصان وکړي
خوستای کې پاکستان د پوز هغه وخت ویان میجر جنرال بابر افتخار تیر کال 2022 په 15 جنوري پی دی فو په قبایلی ضلعو کې د ماینو پاکولو د لپاره 15 نوی ټیمونه پر ځای کړی شوی دی او د ماینو پاکولو په وخت امنیتی سرتیری وزل سوی او ژوبل سوی هم دی عدنان بیٹنائی دیفا جنوبی وزیرستان
دا ڈیوا ٹی وی دے د پیښور اسیا دروازې سیمه کې د 200 کلونو زوړ یو کور د نړولو په وخت باندې یو تخانه موندل شوې ده. د آرکیالوجي محکمې دغه کور اوس د محفوظ ساتلو لپاره په خپل ولخه کې خسته کارپوهان نیوکه کوي چې په انټیکویټي اکټ 2014 باندې سم عمل نکېږي او په دې وجه په پیښور او ټوله صوبه کې تاریخي آثار په ختمه دودي. د ډیوا خبريال مدثر شاه د هاشم علي سره په همکارۍ تاسو ته یو راپور تیار کړی.
د پیښور تاریخي آسیا دروازې درنه بڑ مالک چې د یو زوړ کور ماته دل پیل شول نو دغه تر زړې زمانه ته خاني ښکار شوی. د محلي او شاوخوا اوسیدونکو حیران دي چې دای دغه تر ډیر مودې نه اوسې خود دې ته قانون دای نه خبرو.
اول ته مونږ هم ته خبر نو په دار مونږ دغه لار او مونږ تیرې دول انا جن مونږ دغه لارې خو څوک ته خبر نو چې دې کړه ته خاني لاندې شته ک نشته اوس هم دا کې سپته لګی نه چې لانی نور سپکې دی او دا څوک سوي چې دا اخو لاره تلې دا څوک چې اخو لاره تلې دا اوس دې شي نه خبر یو.
د تاریخي آثار او پوهان وای دی کور سره چې کمی خبرې ټولو نيز رسنو کې خبريږي هغه کې هیڅ حقیقت نشته. دا د کور لاندې بل کور نه بلکې تاخانه ده. زیات امکان دی چې د سکانو اخیریا د پیرنګانو ډومبو وختونو کې جوړ شوی وي. دغه کور اوس د آرکیالوجي او عجائب خانو محکمې خپل ولکه کې اخیسته دی تر څو د انټیکویټي اکټ 2014 لاندې خوندي وساتي. خو کارپوهان وایي نه یوازې پیښور بلکې د صوبې نورو برخو کې هم تاریخي آثار په نړېدو او ختمېدو دي.
شانت تاسو درچ کپور کور غره د دلیپ کومار صاحب کور غره په دلته د شاروخ خان چې کم دینو دغه د پلار کور دلته کې په شاولی قتل کې موجود دي. دین علاوه په جنگیرپور کې تاسو دنه وګوره د يهوديانو خپل آبادی تر اوسه پر کم دیغه ولاړې دي. خدغه انتهائی خسته حال دي. نو لهذا په ډیرو زینو کې کم دی د 19 د انټیکویټي اکټ چې کم دی هغه نفاذ غو متفقه طریقه سره نخکاری.
وای پی خبر کې د پیرنګیانو زمانه کې 28 باغونه اوس پکې صرف شای باغ، وزیر باغ، کمپنی باغ او کیننګم پارک پاتې شوی دی. د خارګیر چاپیره یو دیوالو چې فصیل شهر به ورتوي دا غي دیوال صرف 15% باقی پاتې ده. قبل پلوتدار کالوجی سانګي چارواکی وای د تاریخي ځایونو ساتنو کې د عام خلکو د ناپوهۍ لامل ستونزې سره مخ کیږي.
موږ تاسو هارډل دی پبلک اویرنس هم نشته او چې کوم سټیک هولډرز دي د مخه موږ سره کوپریشن نشته. د دې نه علاوه موږ په سواد کې چې کوم دی اوډیګرام کې بازیره ده باجا سایډ دی په صوبې کې عزیز ډیرې بودی سایډ دی په دې ټولو ایکسکیویشن شو او د هغې کنزرویشن ورک په جولیا کې په جنه والی ډیری بدلپور کې هری پور سایډس دي. دا ټولو باندې کنزرویشن ورک شوی دی او ډیر ویل پریزرو پوزیشن کې دی ویل مینټین دي.
د یادونه وړ د کال 1996 کې د تاریخي آثارو د محفوظ ساتلو لپاره یو قانون منظور شو، خو بیا د اتلسم آئینی ترمیم نه پس د صوبې په کچه هم انټیکویټی اکټ منظور شو چې تر مخه ډومبیا د سلو کالو زړه آبادی څوک نشي نړولی یا بدلولی، خو وروسته بیا دغه زوړوالی د سلو نه 500 کالو ته راکوز کړی شو. خو د پېښور خلکو نږدې ورځو کې ولیدل چې زړې سینماګانې او ودانۍ رنګ کړی شوې او په ځای تجارتي مرکزونه جوړ شو. د همکار شمالی سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمو خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
قذر منردن کو د ډیوا پرونی له همدوام لري. د ماسکو څخه چارواکو ویلي دي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د اوکراین د خرسون او لوهانسک سیمو کې کمی سیمې چې زیاتره د روس د عسکرو د ولقې لاندې دي، دغلته کې د روسي عسکرو په مرکزونو کې د عسکري مشرانو سره لید کاته کړی دي. دا په داسې حال کې چې د جی 7 یا د نړۍ و شتمنه هیوادونو په غونډه کې د روس لخوا په اوکراین يرغل په سختۍ سره غندل شوې. نور تفصيل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکارا منزه شهید تاسو ته وړاندې کوي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د خرسون سیمې یوې پوځي قومندي په غونډه کې ګډون وکړ چې د هوایي ځواکونو د قومندانانو او نورو جګپوړو افسرانو څخه د خرسون او زاپوریژیا سیمو د وضعیت په اړه راپورونه ترلاسه کړي چې دغه دواړه سیمې مسکو د روسیې برخه بولي. پوتین د اوکراین په ختیځ لوهانسک سیمه کې د ملي ګارد له مرکزی دفتر څخه هم لیدنه وکړه.
زما لپاره دا مهمه ده چې تاسو ته وګونیسم، تاسو نظرونه واورم، یادښتونه پرتله کړم. زه غواړم چې تاسو د خرسان سیمې د وضعیت په اړه خپل راپور پیل کړی او بیا د زاپوریژیا سیمې په اړه.
روسي ځواکونو په 3 نوومبر کې د سیمې له پلازمینې خرسون څخه شاتګ وکړ او د اوکراین د ځوابي بریټ په تمه یې د دنیپرو سیند په مقابل کې خپل ځایونه پیاوړي کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه سفر په داسې حال کې کړی دی چې د جی 7 هیوادونو غونډه روانه ده او په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وویل چې روسیا د نړۍ هغو سیمو ته د اوکراین د غلو صادراتو مخه نیسي چې ورته سخته اړتیا لري.
روسیا یو ځل بیا نړۍ ته د اوکراین غلې ته رسیدو مخه نیسي. په هر ځای کې د خلکو لپاره د خوراکي توکو بیې لوړې کړې. په تیرو 2 ورځو کې هیڅ کښتۍ له اوکراین څخه نه ده وتلې او په نړۍ کې له 500 څخه ډیرو هیوادونو کې تبادله مخه نیسي. څوک چې دغې غلې ته سخت اړتیا لري، روسیا له دوی سره خپلې ژمنې ماتوي.
د تورې بحیرې ځینې بندرونه وروسته له هغه بند شول چې تیر کال پر اوکراین د روسیې یرغل پیل شو او اوکراین د غلو لوی مقدار بند کړ. د جی 7 غونډې وزیرانو په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د روسیې په وړاندې د بندیزونو شدت ته ژمن دي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې روسیا له سختو اقداماتو څخه ډډه کوي. دوی روسیې ته د اچمی یا کیمیایي وسلو د کارولو په وړاندې هم خبرداري ورکړ. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
وی او ای دیوا په سیټلایټ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د مې په میاشت کې په ترکی کې کېدونکو صدرتی ټاکنو نه وړاندې په میډیا د حکومت لخوا د فشار یا د کنټرول کولو ګامونه د بشري حقوقو او د میډیا د حقوقو لپاره کارکونکو ادارو په سختۍ سره غندلې دي. او د طیب اردوان چې دا وخت د ترکی صدر دی هغه او د هغه په حکومت باندې نیوکه کړې دي. د دغه باندې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار نصر الله تاسو ته وړاندې کوي.
د دوکو سیکوز خبری پورټل د خپل هیواد په کچه د خبريالانو نتورک لري. دا د میډیا د هغه پلیټ فارمز نه دی چې په ترکی کې د مئی په میاشت کې صدارتي انتخابات په کور کوي. په تیر انتخاباتو کې صدر طیب اردوغان په میډیا کوریج یو سخت گرفت لرلو، خو اوس هغه شان نشته.
مخالف رسنو یا خپلواک رسنو خپل اثر ته وده ورکړي. زه دا خبره د کتونکو یاوی ورشپ په بنیاد کوم. د حکومتي رسنو په مقابله کې به د الیکشن په ورځ د خپلواک میډیا کتونکي زیات وي، نو ځکه وایم چې د حکومت دا هڅه ناکامه ښکاري چې په میډیا خپل اجاره داری قائم کړي.
مګر د حکومت تر کنټرول لاندې په میډیا نظر لرونکو اداره د خپلواکو رسنیو سټیشنونو باندې خپلې جرمانی زیاتې کړې، کوم چې د شلو نړیوالو رسنیو او د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو لخوا غندل شوې.
که چېرې د رېګولیشن کم کار وي، نو دا باید د دې مهم انتخاباتو نه مخکې د کوم مهم ټي وي سټیشن په وړاندې د وسلې په توګه ونه کارول شي.
حکومت د میډیا رېګولیټری اتارټي خو دا میډیا کنټرول کولو تورونه رد کوي. خو د هالك ټي وي چینل په سیر خپلواک سټیشنونه وای جرمانې پر لګیدل و سیوام کار دی او خبرداري ورکوي چې اصلي ګواخ دراتلونکو انتخاباتو نمخ کې تړل دي.
زمون په خبرونو کې دوی تل د سزا د پاره مرکه یا بیان کې یو جمله د دلیل د پاره ګوري او هم عددی لامل مونږ تل تیار یو، مونږ تل پتمایو. مدیران او ملګری جرنالیستان د دې چینل د خلاص ساتلو ذمہواری لري. مونږ د جرمانې په توګه د چینل د بندولو نه د منی کولو ذمہواری یو.
د بندېدو او جرمانو له خطر سره سره د حال پسیر سټیشنونو ډیر کتون کې خپل چینلونو ته مایل کړی دي. دوی د فروری د وجون کې زلزلې پسیر پیښو باندې رپورټینګ کړي او د حکومت نیمګړتیاوي په ګوته کړی دي. ځینې پکې اردوغان په خپل هم منلې دي. په میډیا نظر لرونکو وایي چې د الیکشن نمخ کې د ډبل کوریج د خلکو په دې ټي وي چینلو اعتماد جوړ کړي.
کدر رسنیو نوی غږونه نوی مونږ به د حکومت د ناکامیو نه خبرې دو. دوی په حقیقت کې ښه رپورټینګ کولو او ښه نه ده چې یوازې دی رپورټ ورکول په خپله کافی دي. دا ضروری ده اپوزیشن بیانیا مخې ته راوړي یا د حکومت مخالفه سیاستدانانو ته ډیر وخت ورکړي، خو دا یوازې هغه سخای او دا د انتخابونو د شپې لپاره هم ډیر چې حقیقت وي ضروری دي.
د الیکشن په وخت کې د آزاد رسنیو نوی ټي وي چینل پرانستل شوی. ډیر هغه خبريالان چې میډیا پریخوا واپس راغلي چې د الیکشن کوریج وکړي. د کوم په اړه چې د هر اړخ نه دا وکړي چې دا ډیر مهم انتخابات دوی. نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
د سودان په سرخار خرطوم کې د ملک دوه امنیتی ادارو ترمنځ روانه جګړه کې د ملوش میرا 200 څخه اوختي او د امریکا په سفارتکارو چې کوم کان وای و یا کاروان او پاغي باندې هم د برید راپور نه مخې ترغلي. د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن په سودان کې د مخالفه پوزي ډلو سره په ټلیفون خبرو کې د خلکو د بشري ستونزو د راکمولو په خاطر د 30 ساعتو د اوربند اعلانولو غوښتنه کړې وه.
ما په دوانو ټلیفونونو کې د سودان په جنگي ځواکونو د خبره واضحه کړي چې په دغه هیواد کې میشته د امریکا او نورو سفارتکارو او د دوی ترڅنګ د ملګرو ملتونو او نورو د بشري مرستو د همکارانو د خوندیتوب او امنیت ذمہواری د دوی ده.
بلنکن په سودان کې د هیواد د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د ریپید سپورت فورسز د مشر جنرال محمد همدان دغلو سره په داسې حال کې خبرې کړې دي چې په دغه هیواد کې د امریکا په یو کانوای بریج شوی خو سمر شوبله پکې نه درامخته شوی. یورپي اتحاد ویلي دي چې د پیر پورز د دوی سفیر په خپل کور کې د بریج سره مخ شوی وو خو نور تفصیل یې نه دی شریک کړی. د جی 7 تنظیم خارجه وزیرانو هم په سودان کې د کلارې غږ کړی او غوښتنه یې کړې چې د خلکو حفاظت یقیني کړل شي. په سودان کې د تاوتریخوالي له امله د وژل شوي کسانو شمار تر 200 ته رسیدل دي او د 1300 نه زیات ژوبل شوي دي.
حقیقت دا دی چې په دې وخت کې د خرطوم ګیر چاپیرا د چا سره هم بشري مرستې کول ناممکن دي. خلک او تنظیمونه دوی ته د علاقې نه د وتلو دپاره ټلیفونونه کوي. د تیرو څلور ورځو راهیسې خلکو ته د څښلو اوبه او خوراک نه ورسي او بجلی ورته کمه میلاویږي او یا بیخي شته هم نه.
دواړه جرنیلان پخوانی ملګری دي او دواړو په شریکه په کال 2020 کې د پوزي کودتا د لارې د ولسی واک انتقال به لارې کړی وو. د دواړو جرنیلانو ترمنځ د آر ایس ایف پوست کې د شاملولو او د دې عمل د سارنې په اړه اختلافات رامخته شوي دي. آر ایس ایف د پیر پورز د ایرپورټ او د پوزي اډو د نیولو دعوی کړي دي. پوز دا وکوي چې دوی مرکزی ټی وی سټیشن بیرته نیولی دی او هیډکوارټر هم د لږې جګړې وروسته دوی بیرته په ولکه کې اخیستی دی. د جګړې په وجه په خرطوم کې خلک ګیر دي. سکولونه، دفترونه او پټرول پمپونه تړلي شوي دي. عرب لیگ، افریقایي اتحاد او نورو ګڼو شمیرو ادارو او هیوادونو د کلارې غوښتنې کړي. د کینیا، جنوبي سودان او د جبوتی صدران به خرطوم ته ورځي او د اوربن هڅه به کوي. د سودان دواړو جرنیلانو تر دې دمه مذاکراتو ته خپله رضا نه ده ښودلې خو دواړه د یو بل نه د تسلیمېدلو غوښتنې کوي. ارباب محمد علی، وائس آف امریکا، دیوا، واشنگٹن.
د اختر پر نږدې کېدو سره ګرانی نور هم سیوا شوې ده او هغه مسافر چې د پاکستان په لری پرتو خارونو کې مزدوري لپاره تللی لکه کراچۍ، نو د کراچۍ څخه واپس تلون کې مسافر وای چې د لارې کرایې سوغ برګسیو شوې. د دې خبريال ذوالفقار بیٹنی د دغه په اړه باندې تاسو راپور وړاندې کړئ.
کراچۍ ته د یواد نورو سیمونه راغلي مسافرو د راتلونکو اختر منځلو د پاره بیرته خپل کورونو ته تک پیل کړي. مسافر وای دا وخت د بسونو کرایې ډیر لوړې دي خو دوی مجبور دي چې زیاتې کرایې ورکي او ځان وړو کې اختر د پاره خپل کورونه یو تور سوي.
ټیکټ خو بس راکړل، یو ټیکټ راکړل، یو فولډینګ سیټ راکړل، ټیکټ هم موږ دوه ورته ویلو، پیسې رانه جوړل، 6000 روپۍ رانه جوړل. یار نارملی ټیکټ خو 3500 روپۍ ده، لکه ما زین دا وای چې 5000 روپۍ کرایې مناسبه ده.
په کراچۍ کې ګڼ شمېر مسافر هغه دي چې اکثره د پښتونخوا او بلوچستان نه د روزګار په لټون دلته راغلي. مسافر وای دا اول نه رواني ګرانې زپلي او اوس د بسونو دغه لوړه کرایا دوی نه په خواري ګټلې روپۍ بیرته وړي.
درې څلور داسې ملګري دي، بلکې زموږ سره مطلب ډرایوران یار دوستي هغه هم اکثر دلته پاتې شوي دي. مطلب وای په کال کې دوه اختر دي، چلو دوانو ته مونږ وس نه کیږي چې مونږ لاړ شو. یو اختر ته تیاری وکړو، د یو اختر ته لاړ شم بیا بشي. نو ډېر زموږ ملګری داسې دي چې دلته د کرایې د ټیکټ د واجې پاتې شول، خپل فیملی ته ونه رسېدل.
بلخوا د بسونو مالکان وای دوی په خپل خوخه کرایې نه دي زیاتې کړې. یو خو د تیلو نرخونه ډېر زیات شوي او بل د دوی بسونه د نورو ښارونو نه بیرته کراچۍ ته خالي راځي.
د کرایې خو 6000 روپۍ چلیږي، ولې چې مسافر پر زیاته ده. خو زیاته دغه وجه نه ده چې یغه نه د گاڑی بالکل خالی راځي. تقریبا دا گاڑی چې دغه نسیټر کې دا 289000 روپۍ جوړوي، دا د انې جنې خرڅه 270000 روپۍ ده. یغه نه د گاڑی مکمل خالی راځي.
د سین صوبې د ترانسپورت وزیر شرجیل انعام میمن مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي ترانسپورټرانو کرایې په خپله مرزي زیاتې کړې او سیند حکومت په د زیاتو کرایو اخیستونکو پر ضد کاروایی کوي. ذوالفقار بټنایوی وی ډیوا کراچی.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی دا یو ستا خبري خبرونه هم په دې ځای کې پاتې رسیږي. د خبرونه په وړاندې کولو کې موږ سره همکاري کول زموږ همکار بختور شاه او انجنیر وبیل دا غی مننه کوو او یادونه درکو چې د ډیوا ټی وی دا خبرونه د تاسو سره نور خبرونه ستاسو لپاره هر وخت چلیری ساته د ډیوا په ویبپاڼه viewadiradio.com باندې پرتی خمه خدغه خبرونه نه خپل ځان خبرو ساتي په دغه کې تاسو لپاره د نړۍ د ګډ ګډ نه د ډیو همکارانو خبري الله تاسو لپاره خبرونه راغونډي معلومات راخلي او دغه معلومات تاسو په وړاندې دغه ته پراتی نو خښ پولري اجازه ترنه خلو د لافمان.